أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة يوسف فين زوسم آياتي الله عز وجل دا حضرت يوسف علیه السلام دا واقعه یو بل برخه بیانوی. هغه په دې ډول باندې چې په تیر آیاتونو کې الله جل جلاله بیان وکړي چې یوسف علیه السلام په بندیخانه کې یا په محبس کې اوه کلونه تیر کړل. وروسته تر اوه کلونو الله عز وجل د خپل پیغمبر د خلاصون یو تدبیر خپل وکی. ظاهرا خو څه اسباب و وسائل د یوسف علیه السلام د خلاصون د پاره نه و. الله جل جلاله کله چې د یو کار اراده وکی نو د خلاصون اسباب و تدبیر خپل الله کی. ناببره باچا خوب ولیدی. په خوب کې اوه دانې چاغې غواوې ولیدې چې ډېرې خوندورې غلانځې یې د شیدو ډکې دي. تاسې غواوې ولیدې. بیا یې ولیدې چې اوه دانې ډنګرې غواوې اوه چاغې غواوې وې. اوه دانې ډنګرې غواوې راغلې او د اوه دانې چاغې غواوې یې وخوړلې. بیا یې اوه وژې ولیدل چې هغه شنه وه پاخه سوي نه وه. بیا یې اوه وژې داسې ولیدل چې پاخه سوي وه شغچې غټې دانې یې وې. تر حاصله رسېدلې وژې وه. دغه اوه شنه وژې دا پر دې اوو پخو وژو راچاپېره شول. دا اوه پاخه وژې یې مبنی کړل. سهار چې باچا راکښېناستې حق پک حیران شو چې دا څنګه خوب دی. دستې یې هغه جماعت او هغه ډله خلک راوغوښتل چې هغه د خوب په تعبیر کې شوه او معلومات یې درلودې. دستې یې ورته وویل چې ای خلکو ای تعبیر ورکوونکو خلکو که تاسو رښتیا تعبیر کولی سي دا زما د خوب تعبیر راکړي. هغو چې خوب واورېدی په خوب نه پوهېدل هېڅ درک یې نه ورته معلومېدې. نو په جواب کې باچا ته وویل چې اصلا دا خوب نه دی، دا اغضاعات احلام دی، یعنی تا خواره واره خیالات دی، تا یو ګډوډ خوب دی، دا اصلا دا ستا خوب نه دی. که خوب وای حتما به یې موږ تعبیر کړی وای. تا داسې ګډوډو خیالاتو تعبیر خو موږ نسو کولی. دا خبره چې د باچاو د دې خوب د پوهانو ترمنځ وسوه. دلته هغه ساقي چې د یوسف علیه السلام سره بندي و تاسو یې بیان واورېدی په تیرو درسو کې، او یوسف علیه السلام د خوب تعبیر ورکړی و او بیا یې ورته ویلي و چې ته باچا ته زما د خبرې یادونه وکړه، زما د دوسیې یادونه وکړه چې دلته یو مظلوم ناحقه بنده دی او دا زما دوسیه به باچا راوسپړي، تحقیق به وکړي. دلته ساقي ته ورپه یاد شو چې الله په محبس کې خو زما سره یو ډېر شریف انسان بندي و، ما ته یې د یو خوب تعبیر راکړي. هغه ډېر شایسته تعبیر و، ډېر صحیح تعبیر و. هغه خبره خو زما دا اوه کاله ایره وه. دستې یې باچا ته وویل ما ته اجازه راکړه، زه به محبس ته ولاړ سم. په محبس کې یو ډېر رښتینی انسان دی، یو ډېر شریف انسان دی او یو ډېر بزرګ انسان دی. د خوبونو په تعبیر باندې په ډېر ښه انداز باندې پوهېږي. باچا صاحب ما ولېږه، زه به محبس ته ولاړ سم، د دې خوب تعبیر به د همهغه بزرګ څخه وغواړم. باچا ورته اجازه ورکړل. هغه ساقي راغلی یوسف علیه السلام ته. یوسف علیه السلام چې ولیدې ول یوسف ایها الصدیق، ای یوسف ای رښتینی ځوانه، باچا صاحب خوب لیدلی دی، د دې خوب تعبیر راکړه. کله چې ستا تعبیر ما ته بیان شو زه به دا تعبیر و باچا او نورو خلکو ته بیان کړم. خلق چې ستا د خوب شایسته تعبیر وویني خلق به پوه سي ستا زکاوت ستا پوهه ستا مظلومیت به درکړي. یوسف علیه السلام د خوب تعبیر ورکړي، هغه ساقي رالی باچا ته یې د خوب تعبیر بیان کړي، او د یوسف علیه السلام صفت او د یوسف علیه السلام هغه بزرګي دا یې بیان کړل. باچا چې د یوسف علیه السلام د خوب تعبیر او هغه تدبیر، یوسف علیه السلام ته یو د خوب تعبیر ورته ویلی و، پرون په درس کې بیان وسو، او د خوب د تعبیر تر څنګ دوا ښه تدبیرونه هم ورته بیان کړي وه. یو معلومات و یو تدبیر و. یو معلومات دا و چې اوه آباد کلونه چې راسي بیا به اوه کاله سخت وچکالي راسي، د سختې وچکالۍ څخه وروسته اتم کال به بیا ښه آباد وي. دا معلومات یې ورکړی و. او بل یې تدبیر دا ورته ښودلی و چې تاسو په دې اوه آبادو کلونو کې غنم اخلي د وږو څخه یې مه باسي، د هغسې یې ساتي ذخیره کوي یې په دا اوه کلونو کې چې مو هر څه ذخیره ونیول بیا به په دې اوه وچو کلو کې د هغه ذخیرې استفاده کوي. دا یې تدبیر ورته ښودلی و. باچا چې دا خبرې واورېدلې، د یوسف علیه السلام تعبیر یې ډېر پر زړه باندې ښه ولګېدی، ځکه د الله د پیغمبر تعبیر دی، ولې به پر زړه باندې ښه نه لګېږي. د یوسف علیه السلام تدبیر او معلومات یې پر زړه باندې بیخي ښه ولګېدی. نو د یوسف علیه السلام د لیدلو شوق یې وسو. وقال الملك اتوني به، باچا وویل چې دا بزرګ ما لراولی، دا شریف انسان ما لراولی چې زه یې وګورم، زه ورسره ملاقات وکم. د باچا استازی چابک رالی، یوسف علیه السلام ته وویل چې یا یوسف، باچا تا غواړي، باچا ستا سره د ملاقات شوق دی. یوسف علیه السلام د الله پیغمبر دی، اوه کاله محبس کاټ کړی دی، هیڅ تادا او جرم نه لري، په مظلومیت کې د اوه کلونه د محبس ژوند تیر کړی دی. بیا هم هغه استازی ته وایي، وای ته ولاړ سه د باچا څخه پوښتنه وکړه چې زه اوه کاله بندي سوی وم، پر ما باندې یو اتهام لګېدلی و، د هغه اتهام تحقیق یې وار وکړي. دا د پیغمبر شان دی، د پیغمبر لوړ مقام دی. کنه نو چې اوس دته د باچا استازی ورغلی چې باچا دې غواړي، نو دی خو به ډېر چابک راوتلی وای چې محبس خو په ما کې زړه خوړین کې ناحقه بندي وم، مظلوم وم، او تهمت را باندې لګېدلی و، دا تر ټولو ښه چانس دی، ژر به د محبس راوتلی وای. ته ورته وویل چې نه، زه د محبس څخه نه وځم تر څو زما څخه هغه اتهام لرې نسي، د هغه تحقیق ونسي. بیا یې قاصد ته وویل چې ته ولاړ سه، باچا ته ووایه و هغه ښځې چې زلیخې راجمع کړي وې او چاکوګانو چړې یې په لاس ورکړي وې، میوې یې په سپینولې، او بیا یې د میوو پر ځای باندې خپل لاسونه پرې کړل، تر لاسو یې وینې تللې. د دغه ښځو څخه ته پوښتنه وکړه چې څه حال و، څه چل و د یوسف په وړاندې، آیا یوسف مجرم و، آیا یوسف ګناه کړې وه، دغه تحقیق یې ور وکړي. په دې اړه باندې یو حدیث د بخاري شریف دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي پر حضرت یوسف علیه السلام دی الله رحم وکړي، کچیر زه د یوسف علیه السلام پر ځای باندې دومره کلونه بندي سوی وای، او بیا ما ته قاصد راغلی وای چې باچا دی غواړي، زه به یو ارشد ته ما به سره وتلی وای، او دې ته به مې نه وای کتلی چې ته ودرېږه، باچا چې زما د دوسیه تحقیق وکړي ته ودرېږه، زما اتهام دې لرې سي، ځکه زه خو بې ګناه وم، او ما به په مابس کې ډېر تکلیفونه ګاللي، نو چابک به یو د مابس سره وتلی وای، چا نورې خبرې به بیا کوو. ګوره پیغمبر علیه السلام دا خبره د خپل امت د تعلیم د پاره کړې ده. امت ته ادا فرمایلی دي، کچیر د باچا یا د یو بل واکمن غشتنه ستا څخه د راوتلو وسي، باچهان او واکمنان خیال خیال وي، نو کله به ستا د خلاصون فکر و خیال به ورغلی، تا به رایلکي هسې نه چې ته شرطونه ولګیې چې یا دا شرط وي دا شرط وي زه وځم، نو کېدای سي سبا ته د باچا خیال بدل سوی، بیا به دې نه رایلکي، نو ته یوه راووزه. د امت د تعلیم په خاطر یې دا خبره کول چې یوسف علیه السلام په افضل باندې عمل وکړي، امت ته په مفضل باندې عمل کول جائز دي. تاسو یو وار د محبس راووزئ، د دې تکلیف په ځان خلاص کړئ، ځکه باچا هر وخت داسې نه وي.
دا چې یوسف علی السلام د الله پیغمبر او هغه افضل طریقه یې کول د یوسف علی السلام مقام کو ډیر وړو او یا یوسف علی السلام ته په وحی باندې دا شودل سوی و چې د بادشاہ خیال نه بدیږي ته خپل برائت وکړه د امت ته تعلیم د فاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حدیث فرمایلی دی وای کچیر زده یوسف علی السلام پر ځای وای لا به هم د دې قضیه او دوسیه د سپینولو تر وخته به درې درې نه وای وار به ژر راوتلی وای یوسف علی السلام سر بیا دا فکر ورسره و که زه راووزم شاهي خاندان ته ورسم بادشاه ته ورسم په شاهي دربار کې خو به د بادشاه د وهمه څخه یو څوک ماته څه نسي ویلی خو په زړه کې به یې دا ورګرځي چې ونا دا هغه سړی و چې د عزیز د مصر پر ښځې بد لاس پورته کړی و دا خو به د خلکو په زړو کې ورګرځي یا به یو وخت خلک بادشا ته راځي پټ پټ به ورته ګډ وي چې دغه سړی چې تا را ایله کوي دغه سړی چې تا لوړ مقام ورکوي دغه سړی دغه څوک و چې د عزیز د مصر په کور کې ساتي ښه ځای ورکړی و مګر ده د بدو سترګو کتل د عزیز د مصر ښځې ته کول یا په بدو سترګو د عزیز د مصر ښځې ته کتل یا یې د ناروا لاس د عزیز د مصر پر ښځه پورته کړی و نو ده وویل چې سبا بیا خلک پټ پټ باچا ته غږیږي او یا دا چې زه په شاهي دربار کې یم د خلکو پر ما باندې نیت بد وي یا عزیز د مصر چې د هغه په زړه باندې دا خبره بده لګیږي چې ته خو هغه سړی چې ما ښه احسانات ترسره کول اوس باچا را ایله کړلې او تا داسې بده اراده زما په کور کې درلودل دغه بوج چې د عزیز د مصر پر دماغ باندې پروت وي دا د ده دپاره مناسب نه و دا در نه سوی زغملی چې یا تر داسې تهمت لرونکي ژوند تر داسې عیبجن ژوند نو دا محبس ښه دی ځکه هلته چې ښځو هم د ده سه د زنا غوښتنه او د زنا مشوره ورکړه نو ده دسي و رب السجن احب الي او كما قال يا الله زندان زما لپاره ډیر ښه دی تر داسې بد ژوند دا د یوسف علی السلام لوړ مقام هغه استاد چې رالی دستې بچا ته وویل چې هغه بزرګ وای وای زه خو په مابس کې یم بادشا که ما را ایله کول غواړي د زندان څخه زما را ایستل غواړي بادشا دې اول ځل د هغه ښځو څخه پوښتنه وکړي بادشا صاحب دستي هم د وزیرانو او رئیسانو ښځې چې د یوسف علی السلام په موضوع باندې خبرې وي هغه ښځې راجمع کړلې او هغه ته وویل ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسه ای ښځو څه پېښه وه څه چل و ستاسو څه حال و چې یوسف علی السلام څخه تاسو غوښتنه وکړل د ده د ځان غوښتنه مو وکړل څه حال و آیا په یوسف علی السلام کې څه ګناه وه دی ورته وویل حاشا لله پاکی د الله لره موږ په یوسف علی السلام کې هیڅ ګناه نه دی لیدلې هیڅ ذره ګناه مو نه ده پکښې لیدلې هیڅ بدي مو نه ده پکښې لیدلې په دې حالت کې زلیخا هم راغلل زلیخا همت وکړي او په دې عام محفل کې اقرار د خپلې ګناه وکړي او د یوسف علی السلام برائت یې وکړي او یې ویل چې نن هغه ورځ ده حق ښکاره سو حقیقت دا دی چې ما د یوسف علی السلام څخه د ناروا غوښتنه کړې وه او یوسف علی السلام پاک و هغه هیڅ د ګناه اراده نه درلوده دا خبره ښکاره شوه روښانه شول بیا یوسف علی السلام د محبس څخه راووتې اوس دغه خبره چې یوسف علی السلام وکړه په دې کې څو مسائل سته څو پندونه او عبرتونه سته د آیات په ترجمه کور په سبب بیا هغه د عبرت خبرو ته چې د یوسف علی السلام د دغه عمل څخه معلومیږي هغه به په خپل ذهن کې ملاحظه کو وقال الملك اتوني وقال الملك وویل باچا اتوني به راتلل وکي وما ته په یوسف علی السلام سره دا یوسف علی السلام چې په زندان کې او محبس کې بندي دي اداره او بصیرای ولی فلما جاءه پس هر کله چې رالی یوسف علیه السلام ته الرسل استازی د باچا ورته راغلی قال ارجع د وویل چې ولاړ سه الی ربکی وخپل بادار ته هغه ته ووایه فاسأله پس سوال وکړه د ده څخه داسې ورته ووایه ما بال النسوتی څه شان و څه حال و د هغه ښځو اللاتی هغه ښځې قطعن چې پرې کول ایدیهن لاسونه خپل ان ربی یقینا رب زما چې دی بکیدهن په چلول د دې عالیم ښه علم لرونکی دی ته ولاړ سه د باچا څخه یو ور دا پوښتنه وکړه چې ته یو ور د دې موضوع تحقیق وکړه دا شجر او غاړه حقیقت حال ځنی معلوم ک بیا به خبرې کو هغه شجر اجازه مسله بچا پښتنه ځنی وکړل ما خطب کننا څه شانو څه حالو څه چلو اذا هغه وخت راوتنا چې تاسو غشتنه وکړه یوسف د یوسف علی السلام څخه عن نفسه د ځان هغه څه حالو څه پیښو قلنا دی ویل یشدو ویل حاش لله پاکی دا الله لرا ما علم ناز مج علم ندی رسید لی علیه پر دی یوسف علیہ السلام بانی من سو دهی سدول بدی سخا پر یوسف علیہ السلام بانی زمج هیت سبوت دهی سدول گناو تا داو بدی نستا دا خبر چه ہوگو وکڑل پا دی حال کی زلیخا راغل اغی هم دخبلی گنا اقرار وکی او دی یوسف علیہ السلام برا اتی وکی قالت امرأة العزيز شدد عزيز ويل الآن أس حصحص الحق حق شكارسو أنا راوته عن نفسه ما غشتنا دا يوسف عليه السلام سخد دا زعن كريو وإنه لمن الصادقين أو يقينا دا يوسف عليه السلام شان دا سدي شدد دا صادقان سخدي دا رشتين انسانان سخدي هغه دا اقرار وکړي یوسف علی السلام دغه اقرار غوښتي او دغه حالت معلومول غوښتل او د خپل ځان څخه تهمت لري کول غوښتل دا خبره چې روشانه شول نو یوسف علی السلام وویل ولذالک دغه کار چې ما دا موضوع روشانه کړل او خبره مې روشانه کړل لیدفاره د دې یعلمه چې معلومه سي چ انی به شک از چې يم لم اخنه ما خیانت ندی کړی بل غی په پټ سره عزیز د مصر د زما سره احسان کړی زګی داغه په کور کې په پټ خیانت کوم ته دغه خیانت د نه کولو د پاره چې دا خیانت ما ندی کړی دا موضوع زه روشانه کوم دا شته میرا جمع کړل او دا موضوع می روشانه کړل ذالک لیعلم انی لم اخن دا کار می زته وکی د دې د پاره چې معلومه سي چې ما په پټه خیانت نه دی کړی او ان الله بشک الله جل جلاله لا يهدي هدايت نكي كيد الخائنين هاغه چل ول د خائنانو ته څوک چې خیانت کی و خائنو انسانانو ته الله جل جلاله هدايت نكي دا د یوسف علی السلام عملو چې تر راوتلو مخکې یې ورته موضوع روشانه کړل په دې ځای کې څو د عبرت خبرې نغښتې دي اوله د عبرت خبره دا ده چې یوسف علیه السلام دته محبس او زندان تیرول دا دومره ګران کار نه و لکه عیب او تهمت او ګناه او یا د خلکو حقوق خوړل یا د خلکو نیت بدی پر ده باندې چې ته زما په کور کې وې او تا زما په وړاندې بد قدم ایښی دی یا چې زما سره خیانت کړی دی یا چې زما کور ته په بد سترګه کتلی دی دا شی ورته ګران معلومې دی نو هر مؤمن مسلمان هغه باید د خپل ځان څخه د عیب د لرې کولو لپاره پوره کوشش وکړي پر ځان باندې عیب کښې نشته او د یو چا چې نیت ورباندې بدیږي چې ده به زما حق خوړلی د دې لپاره باید کوشش وکړي او دوهم د ده شریف اخلاق په دې آیات کریمه او یا په دې څو آیاتو کې معلوم شول تاسو وګورئ یوسف علیه السلام چې زلیخا څومره بد ورسره کړی دی تر زندان یې رسولې دي د زنا غوښتنه یې کړې ده په زنا یې بدنامه کړې دي او اختار یې ورکړی و په مخکې آیاتو کې بیان شوه که چیرې ته زما حکم ونه منې یا به زه تا سخت او کلک زندان ته واچوم او یا به ته د سختو ذلیلو خلکو څخه سې داسې اختار یې ورته ویلی وو ده ورته ویلی وو چې زما لپاره زندان ډېر ښه دی خو زه ناروا ته حاضر نه یم زلیخا زندان ته واچوئ اوه کال یې په زندان کې تیر کړل بعد اوه کالو څخه نو اوس چې دته موقع په لاس ورغلل باچا دته وویل چې راووزه ګوره ده د انتقام لاره نه دی اختیار کړې چې ته وده زه یوار در ووځم زلیخا زه به ستا سره جوړ سم زه به تا څومره بدنامه کړم باچا ته به ووایم چې دغه زلیخا ده زما سره یې دغسې وکړل دغسې د زنا غوښتنه راسه وکړل او دغسې بندې کړم دغسې اختار راکړي پلانۍ او پلانۍ مې شاهدان دي یوسف علیه السلام یوه خبره د دې خبرو څخه پر خوله نه ده راوړې د زلیخا نوم یې نه دی یاد کړی بلکې هغه د باندې د رئیسانو د امیرانو ښځې چې وې هغه یې د شاهدۍ لپاره راتېرې کړلې باچا صاحب غوښتنه وکړه چې ته د دغه ښځو څخه د حقیقت حال معلوم کړه نه غواړي چې د زلیخا بدنامي وکړي، ځکه یوسف علی السلام د الله پیغمبر دی، الله شریف اخلاق ورکړي دي، دی د عزیز د مصر په کور کې اوسېدلی دی، هغه ورسره احسان کړی دی، هغه خوراک جامه پوشاک د اوسېدو ځای ورکړی دی، نو دی نه غواړي چې چا زما سره احسان کړی دی او دغه احسان په بدله کې چې د هغې ښځې زما سره یو څه بدي کړې ده، نو زه هغه احسانات ایر کړم، د عزیز د مصر بدنامۍ وکړم چې د عزیز د مصر ښځه خو داسې بده ښځه وه، یا زلیخا په کور کې چې زه اوسېدلی یم د هغه خوراک او چشاک ما کړی دي، زما سره احسانات کړي دي، اوس چې زما سره معمولي بد وکړل نو اوس به زه د دې بدنامۍ کوم، یا زه هغه احسان ته ګورم. د دې څخه ښه اخلاق معلومېږي. اوس که عام خلک وي د هغو سره خدا فکر ورسره دی، شل کاله یې ښه ورسره کړي، شل کاله د شلو کالو وروسته فقط یوه داسې خبره ورته وکړي چې د ده د نفس خلاف وي، دا شل کاله ښه دغسې ولاړ شي. دا د کم مصر انسان عادت دی، دا د کمزور انسان، دا د بد اخلاق انسان عادت دی. پیغمبر علیه السلام دا صفت په ښځو کې در کړی دی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زیاته برخه به د ښځو په دو جهنم کې، یوه وجه دا شاید چې دی ناشکره دی، یوه وجه دا شاید چې دی ناشکره دی. صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دی ناشکری د الله کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې نه، د خپلو خاوندانو ناشکری کی، خپل خاوند به ورسره احسان کوي کوي کوي، ډېر وختونه به د دې خوراک چشاک پوشاک د اوسېدو ځای، یوه ورځ به د دې غوښتنه ونه مني، د دې د طبیعت یو خلاف کار به وسي. تا به په جواب کې ورته وایي لم ارا منک خیرا قط، ای سړی ما خو ستا څخه په ګرد ژوند د خیر او د ښو ورځ نه ده لیدلی، ستا کور ته چې راغلی ما د خیر او د ښو ورځ نه ده لیدلی. دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه وینا ده. په ښځو کې دا عادت وي چې خاوند هر څومره احسانات ورسره وکړي، شل احسانه ورسره وکړي، یو عمل خاوند اجرا کړي فقط د دې د طبیعت مخالف وي، چې په حقیقت کې لا بد وي که لا نه وي. د ښځې د سګیلې وایي ستا په کور کې خو ما ولاکه د ښه ورځ لیدلې ده، ستا په کور کې خو ما د خیر ورځ نه ده لیدلې. دا عادت په ښځو کې ډېر شته. د یو چا سره چې همت وي، د یو چا سره چې ښه اخلاق وي، د چا سره چې شرافت وي، یو چا چې شل احسانه درسره کړي دي، کې یوویشتم وارې بد درسره وکړل، یا یوویشتم وارې دا ښه در باندې بند کړل، یا یې داسې خبره وکړل چې ستا د طبیعت مخالف وه، تینو دا شل ورځې احسان اور ته مه اچوه، دغه د ده یو عیب چې ستا سره یوویشتم وارې بد وکړل پر دې پرده واچوه. یوسف علیه السلام د عزیز د مصر په کور کې و، عزیز د مصر ښه خوراک ورکړی و، ښه د اوسېدو ځای یې ورکړی و، احسان یې ورسره کړی و، د عزیز د مصر ښځې بد ورسره وکړل او په زنا یې متهم کړي، تر زندان یې ورساوي. نو د ده عمل داسې نه و لکه د عامو خلکو ده چې ښه تا زه اووه کاله جیل ته نعقه واستولم، په زندان کې دې اووه کاله په ما تېر کړل، اوس خو د باچا زما سره محبت دی، د باچا را سره اخلاص دی، اوس به نو ما او تا سره ګورو چې زه په باچا باندې په تا څه کوم. یا هغه خو لا څه کوي، فقط د دې نوم یې لا نه دی یاد کړی چې عام خلک به خبر شي چې زلیخا خو بده وه، بلکې د خپل سپیناوي لپاره یې هغه نورې ښځې را وغوښتلې. د دې څه عبرت په کار دی. هر مؤمن مسلمان په ځان کې باید دغه د همت خوی راولي، د یو چا احسانونه چې ورسره کړي هغه احسانونه ایر نه کړي، که یوویشتم وارې بد ورسره وکړل، دوویشتم وارې بد ورسره وکړل، د دغه دوو بدو په وجه، یا د دې درو بدو په وجه باندې، یا د دې یوه بد په وجه باندې، هغه د ده شل احسانونه اور ته نه اچي. هغه ته دې وګورې چې احسان یې نه ورسره کړي، بد ورسره وکړي، الله دې عفو وکړي. څومره احادیث په دې اړه باندې راغلي دي، څومره آیاتونه راغلي دي چې ورور مسلمان ته عفو وکړه، او که ستا سره احسان کړي بیا خو بیخي ورسره وکړه، هغه احسان ته یې وګوره. یوه دا خبره ده، حکمت خبره ده، عجیبه خبره ده. او بل د یوسف علیه السلام په دې کار کې د اصلا یو ډېر غټ نصیحت او پند خلکو ته ورکړي چې وګورئ ما دلته گزاره کړې ده، عزیز د مصر را سره احسان کړی دی، ما خیانت نه دی کړی، تاسو خبردار اوسی، څوک چې خیانت ونه کړي د هغه نتیجه به حتماً شوي، او که چا خیانت وکړي هغه به کامیابه کېدلی نه شي. ده دا فکر وکړي که زه دا موضوع داسې پرېږدم پینه یې نه کړم، نو زه خو به راشم شاهي دربار ته، باچا به زما اعزاز وکړي. نو د دې عامو خلکو په ذهنو کې به دا خبره وي
چې ونا اوس خو چې هر سړی څونه چمبازې وي هغه شت مخ ته تللی شي. لکه اوس دا استلا دا زموږ په خلکو کې شته. وایي کاکا دا ډېره تقوا خو هم په ښه نه ده. اوس چې هر څومره بد دي هغه پر مخ دي، هر څومره چې ګناه کوي هغه پر مخ دي، هر څومره چې چمونه و درواغ وایي هغه پر مخ دي. یا داسې نه ده زما وروره، ژوند امتحان دی. مختلف آیاتونه راغلي دي ستاسو په یاد دي د امتحان. دا ترجمه کې موږ ویلي دي چې الله عز وجل فرمایي چې یو څوک مخالفت وکړي زه یې ور ژوند ورشکم، نعمتونه ډېر ورکم. د دې لپاره چې کونج خدای دی دا فکر وکړي چې دغه دې الله نعمتونه راکړل نو زه ولې ګناه کوم، په دې نعمتو باندې به دی راضي شي او وبه وایي چې الله زما سره دا احسان کړی دی او زه داسې چمونه کوم. الله خو ډېر رحم دی. که په دې اصلاح نه شو بیا سختي ورباندې راولي، که په هغه سختي هم اصلاح نه شو بیا الله عز وجل آبادی قربان جرا وجه هغه آبادی بونو د دته هلاکت سبب فار آبادی کې بده هلاکیش. دا چې دته آبادی راغله تاسو موروره، دا آبادی د درواغو د ګنا نتیجه نه ده، بلکې دا په امتحان دی. د دل لپاره یو غټ چراغ دی چې سړی بنسه بنسه د ګنا څخه الله عزوجل په دې انعامات باندې ته هدایت وکړي. ته فکر پکښ وکړه، دا د هدایت لپاره یو چراغ دی او حتمان به الله سختی ور باندې راولي، بل آبادی به یاوی یا بنوي به ته به هلاکت وي. در پدې لحاظ راځي نو یوسف علی السلام دا خبره د خلکو د زینو ایستل چې په چل او پریب سړی نه سي کامیاب کېدلې، په صداقت باندې کامیاب کېدلې. دا د یوسف علیه السلام هغه عجیب پند او هغه عجیب حکمت او د ده پوهه او د ده ښه اخلاق او د ده ښه زکاوت. او بل خبره دا ده چې یوسف علیه السلام چې په محبس کې دی نو هغه دوه کسان چې بندیان و هغو ته د خوب تعبیر بیان کړي. هغه یې ورته وویل چې ته خو زما د باچا یادونه وکړه، باچا ته ووایه چې دلته یو مظلوم بندي دی. هغه سړی ولاړی د شاهي دربار ته، د یوسف علیه السلام پیغام یې تر باچا نه ورساوه. ایرس اووه کاله بعد یې په یاد، اووه کاله بعد چې په یاد شو یوسف علیه السلام ته رالی چې زما خو ستا خبره ایره وه، خو باچا اوس خوب لیدلی دی، د دې خوب تعبیر راکړه. اوس نو که چیرې یو عام سړی هغه به دا وایي چې ښه ما ستا سره څومره ښه سلوک وکړي ابل واري چې ته بندې شوې، څومره احسان مې در سره وکړي، او دا زما رښتینولي هم تا ته ثابته سول، زما پیغمبري درته ثابته سول، زما ښه اخلاق درته ثابت سول، او سره د دې چې احسان مې هم در سره وکړي. صرف یوه خبره مې درته وکړه مال باچا ته ورسوه، ظالمه تا دا یوه خبره هم باچا ته ونه رسول، اوس بیا راغلی د خوب تعبیر را څخه غواړې، در سره نه درکوم. ځه یوسف علیه السلام هغه خبره هم پر خوله نه ده راوړې چې ما صرف د یوې خبرې درته ویلې وه چې باچا ته یې ورسوه، تا نه ورسول. اوس دا که عام خلک وي نو خو دغسې به وایي، وایي ما فقط د یوې خبرې درته وویل هغه تا نه ورسول، او احسانونه مې منو پر وارده سره وکړل، اوس بیا را روان یې، بیا زما څخه تعبیر غواړې، در سره نه درکوم. ځه یوسف علیه السلام په دې واقعه کې دا د عبرت خبره ده. که دته چا سره احسان وکړي هغه ستا سره احسان ونه کړي چې په دې مه مجرم کوه، بیا احسان ورسره وکړه، بیا ورسره. دا شریف اخلاق دي، دا پیغمبري اخلاق دي. هغه پیغمبري اخلاق نه دي، هغه شریف اخلاق نه دي چې د یو چا سره دې ښه وکړل هغه نه در سره وکړه. تور ته چې ځه زه خو ستا د پلار مزدور نه یم چې زه به ستا سره احسان کوم، ته دې نه کوې. په هر صورت باندې یوسف علیه السلام دوی ته دا خبره وکړل، ول دا تحقیقات ما ځکه وکړل چې دا خبره معلومه سي چې ما په پټه خیانت نه دی کړی، خائنان چې دي هغه کامیابه کېدلی نه سي، او تر دغه سي بد ژوند د ګنا تر ژوند زما لپاره محبس ښه دی. او بیا یې وویل وما ابرئ نفسي، زه خپل نفس نه پاکوم. چې تاسو به دا وایاست چې ته تزکیه د نفس کوې، بعضې خلکو داسې وي چې تزکیه د نفس کوي، د ځان صفت کوي، ځان لوړ معرفي کوي. نه، زما مقصد دا نه دی. ان النفس یقینا النفس دی لاماره بالسوء، هغه خامخا امر کوونکي په بدی دی، الا خو بیا په بدی باندې څوک نه امر کی. ما رحم ربی، پر هغه چا باندې چې ما رب رحم ور باندې وکي. ان ربی غفور رحیم، یقینا زما رب زیات بخشون کی دی او زیات رحم لرون کی دی. هر انسان سره نفس ور سره وي. نفس درې ډوله دی، یو نفس لوامه دی، یو نفس مطمئن دی، یو نفس اماره دی. نفس اماره هغه بولی چې نفس پر د سپور وي، په دا ژوندانه کې دا ټول اعمال دی داسې ترسره کی
کم شی چې د مزاج مطابق سو پاغه عمل کی او کم شی چې د مزاج مطابق نو که څه هم د قران خبرې نه مې د داس سړي نفس اماره دي که د دین خبره و چې د مزاج مخالف او هم د نه د فشه که په مجلس کې یو چا خبره وکړه د پر طبیعت نه و برابره د نه عمل کی او هم دا ډول کچیر د دزړه او نفس ورته ویل چې مونږ وکه کوي کی ورتول گناه وکه هیڅ بریک نه باندې وی د نفس اماره دي نفس لوامه دا دي چې کله گناه کوي په زړه کې خیری د گناه سره په وخت کې د سي الله ته میل کی الله ته رجوع کی او نفس مطمئنه هغه دي چې هغه د الله و طرف ته مائل وي او هیڅ د گناه فکر لانه کی نو دلته یوسف علیه السلام فرمایي وای د هر انسان سره نفس ملګری دي او هر نفس دا خلق و بدی ترا تیر وی مگر الله چې رحم ور باندې وی نو زه د خپل نفس پاکی نه بیانوم بلکې حقایق را ښکاره کوم همدا وجه ده تفسیر لیکونکی فرمایي وای څوک چې دعوت کوي یا یو پاک مسلمان وي هغه به د خپل ځان د پاکول لپاره عیب لري کی خو تزکیه د نفس په داسې نه کوي چې د خپل ځان صفتونه بیانوي ځان ته نور لوړ معرفي کوي داسې به نه کوي خو عیب که چیرې ناحقه پرده واقع و بیا به هم د هغه د شور او شاروالي لپاره کوشش کوي هغه عیب به لرې کوي ځکه دا خو مفسدان ستا انسي او جني شیطانان ستا هغه دا کار کوي په انسانانو کوم شیطان ستا جني شیطان خو درته معلوم دی چې په سړي ګناه کوي انسی شیطان هم ستا لکه د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې د انسان شیطان بیا دا دی چې پر یو چوک کښېني ناحقه په خپل زړه کې د ځانه یوه خبره جوړه کړي پر یو چا باندې تهمت ووایي د ځانه یو درواغ جوړ کړي پر یو چا الزام ولګي د ځانه یو درواغ جوړ کړي یو فکر وکړي وایي زه فکر کوم دا کار به داسې وي دا بیا انسی شیطان دی دې شیطان ته هم ولا حول ووایه او هر خبره چې تا ته وسوه هغه خبره منم تر څو چې تحقیق دې کړی نه وي که نه یې نو ته به هم د زلیخا په برخلیک باندې اخته سه که نه یې تا به هم الله داسې په شرمونو وشرموي چې عیبونه به دې ښکاره وي مه الزام لګوه که دې الزام ولګوي ابترا دې وکړه خو شیطان یې او که دې چیرې هره خبره واورېدل د هر شیطان خبره دې پر غوږ ونیول لکه شیطان چې تا دوزخ ته بیایي دغه د انسانانو شیطان به دې هم دغسې دوزخ ته بیایي بیا به هم ته په گناه کې اخته سوی او بشرمونو بشرمیدلی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين